سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د خبر خبرونه په خبرونو پیلو. نن د کابل په شرنه وسیمه کې وی 14 ځینو کسانو ته مرګ شو بلړولې ده. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویاند خالد ستران پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې 14 د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د شهرنو ګل فروشۍ کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې اړولې دي. هغه لیکلي چې د 14 د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې ویل متبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. ازادي راډیو ته کله چې خای پیخه د ماین د 14 لکبل رمست شوی د سرچینی په وینا 14 چې د کابل په شاوخوا 3 بجو شوی یو شمیر خلک پکې مړه او ټپین شوی دي. دغه طالب چرواکي نور چوسیات ورنکړل. تر اوسه پورې هیڅ چا یا ډلې د پیخ مسولیت منلای نه دی. ګڼو کورنیو رسنیو و د 14 اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خبره کړې دي. پاسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو یا ریل ګاډو په ټکر کې 9 کسان مړه او 125 نور ټپین شوي دي. نوړی ټرین لخپلې لیکي وتلی وو او بل یو اړخ ته پر بل ټرین په مخ لګېدلې دي. پیښه یک شنبه وخته د اسپانیا د جنوبي ولایت کوردابا اتموزا سیمې ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي دي چې د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه یې ځنډیدلې دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن تایید کړ چې د جدي پاتل سمونو نسمه په مظاهرو کې زورګونه کسان وشل شوې دي. لازم دی ریډیو د فردات څنګه په وینا قالیباف د پارلمان په و پرانیستي غونډه کې په دې اړه خبري وکړي. د دیني شاهدانو په وینا هغه لاریون کون کې چې په روستي او سولېزو مظاهرو کې برخه اخیستې و د امنیتي ځواکونو په مستقیم ډول وشل شوې دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه د دریو شلو ورځو لوبو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ په دوبۍ کې روانه ده. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شلو ورځ جام مخ کې درې شلو ورځې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي د غلوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال لپاره د غلوبو ګټل خورا مهم دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. وړاندې به د کابل په شارنو کې د روستي برید پاړه او همدارنګه 14 پاړه به درته چوسیات تر کړو چې روستي چوسیات لا دغې پیښې څه دي. همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم مرشو چې هلته افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس یې ځوري.
د پاکستان حکومت په مجبوره سي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي.
مل پلو د کراچۍ په بندر کې د ور لګیدو لکبل افغان سوداګرو ته زیانونه رسیدلي.
واته کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونو مسوي دي کڅنګ چې د فاره یو هټه کل شو دي هغه بررسی کوي.
همدارنګه دا چې د حج موسم د یو ډیر خلک د حج تګ لپاره نوم لیکنه کوي. خو بل پلو بې وسله افغانان وایي چې باید د حج تګ پر ځای له دوی سره مرسته وشي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي. یو څومره کسانو سږ کال حج ته د تګ تکل کړی وړاندې به په اړه جزئیات درکړو. نور مطالبه هم شتملتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي زه فريد سيالم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دي. نن د کابل په شارینه وسیمه کې وی 14 ځینو کسان ته مرګ شو بلړولي. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد صدران پر اکسپانې لیکلي دي چې 14 د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د شهرینه او ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې اړولې دي. هغه وړاندې لیکلي چې د 14 د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې ویل متبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په خبره باندې چاودنه چې د کابل په وخت شاوخوا 3 بجې شوې، یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دا چې دغه مړه او ټپیان څوک دي، دغه کسانو هویت هم معلوم نه ده، او دا چې څومره کسان مړه شوي او ټپیان شوي دي په دې اړه هم طالبانو نور جزئیات ورکړي نه دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی. نورو کورنیو رسنیو هم د دغې چاودنې او همدارنګه د دغې پیښې اړوند ویډیوګانې او عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي چې پکې ښکاري دغه چاودنه د شرینو په ګلفروشۍ کوڅه کې رامنځته شوې او خلک په سیمه کې اوتر دي. وړاندې به که چیرته تازه جزئیات پکې راغله له تاسو سره به یې شریک کړو. همدارنګه تاسو کولی شئ د دې خبر د تازه جزئیات لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او همدارنګه نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوالو وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ستولو په موخه حج کمپ ته لیږدول شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډواله ده، وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستانی پولیسو له لوري نیول شوي او د ډیپورت کمپ ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیولله سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مادرشان د شفخانه بوده،
مورې په روغتون کې بستر و، پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونې ونیولې او حاجی کمپ ته یې یوړې. یو لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم، که پیسې غواړي زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لونې خوسي کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه سي خو لا خراب
شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وایي چې په وروستیو کې 2 ځله د پولیسو له لوري نیول شوي. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډېر خراب دی. یو ځلې ونیولم خو وتښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او آن د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبور شي د مهاجرانو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرانو له نیولو او زورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یکشنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یکشنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکنی اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور لمخې د جنوري له 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په 2 پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو 3 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو شمیر افغانان وایي هغه کسان چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونه اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي، دوی وایي چې دا به د بېوزلو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمېر دا هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبان د حکومت د حج او اوقافو وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پیل په اعلانولو له هغو خلکو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وخت چې بیا نوم لیکنه ونه کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو، بې وزلۍ او بیکارۍ ته په پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونو اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي، دې سره به د ځینو بې وزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي راډیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چیز تک را تک توان نیلری پجران که یوزل پری حج فرض دی تدوه یا تری زل حج ادا کولو پرزای واردادا چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاصو لاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسه بی وزب او بی وزب که خلکو سر مرسته وکلی چه لاسنوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هم وارد نظر لری
خصوصا در منطقه ما در سمنگان نیتواجی سایبای هم داریم که 9-3 دفعه و 4 دفعه هم ثبت نام کردن.
زنگری تو به زموک پسیمه سمنگان که مقدسی حجیان هم لرو چه 4 ساله اینم لیکنه کرده قره کشوی شوی او حج تطللی زینی آن 15 دلتللی در سیاله بانه وره کرده. در دیل پاره چه افغانستان لیکسادی بلاوه متزلزل حالت کرده او بیوزلی او بیکاری خپل اوج ترسیدلی او کسان چه واقعا حج پری فرض شوی یو زل اولاد شی هیچ سستون زنه لری. موږ د دوی د تک مخالف نه یو، خو که د بیا بیا تک پیسې بېوزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډېر به ګټه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 لمریز کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جری په 44مې پیل سوی او د 3 تر 4 پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت ارشاد حج او اوقاف وزارت په یو تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلی حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه یې غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. سږ کال له افغانستان نه 1500 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې سږ کال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی وو وایي په مقرر ټول حج تدلل د شخصي وړتیا او ديني احساس لمخې دی. د زیات کړه چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د د پر سفر له 2,80,000 څخه ډیر لګښت راغلی وو.
کسی که ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر رفتنه نداریم چرا که په حجوم بیروباری تقاضای مردم مفیدیات است.
سوک چه تیر کل تلیلی وی سکل تک اجازه نلری زکه چه گناگونی او تقاضا زیاده ده آسو گواری فرضی هشت دولار شی لمری تو با کسان تورکل کیجی چه نده تللی منگ لگختون ده هر کس لپاره 2,80,000 افغانی و چه بانک تورکل شوی وی او حال تا دولت لهم دی پیسوز منگ ده خورو استوگنی او سفر لگختون ورکلل.
زین دینی آلمان هم وایی چه ده هر چوز لیادا کولو که هیچ خرن نسته او دین اشتمن کسان در ارمان و سردم راستی سر بیره چوز لحج هم کبی. لدی جالی استاد فضل من الله ممتاز ازادی رادیو تو ویل دی اسلامی شریعت لنظر حج پزوند که واز یو زل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب کنل کی گی.
کسایی که یک بار فریضی حج ادا کردن مانی نمیشه که چا یو زل حج ادا کردی وی دی بیا زل حج کولو پر وړاندی خن نشتا چه توانی ولگی بیا حج یا عمره کولیشی. نه لفقی نظر کم رایشتا نه کم حدیث او نه هم در صحابه کرام و سخه کم ثبوت شی دا با کرا کری وی چه پا طولنا که فقر وی خلق باید حج تولا نشی. دیده اگه کسان چه حج تزی متقی او خیر غختون که خلق دی توی حج تا هم زی او لخلق سر مرستا او بیوزلو تا رسیدن هم کوی.
خو ځینې نور دینی عالمان په دې باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بې وزلي موجوده ده، د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوره ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسي. دینی عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
ادای حج یکه از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است.
حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالۍ ورکول دود شوي دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډه وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیټ ستاسو د سیاست اجتماع کله داخونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانتینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونې مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل شوی د افغانستان د سوداګریزي اشتې په مشرۍ او پلاوی اوسمهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د وختو سیانونو په اړه باندې پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانتینر باندې پاتې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوختیو خبر ورکوي. د دې خونی مسول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې د افغان سوداګرو لک تر لګه ته کانتینر مال سوځیدلی. خو په وینا یې د اوختی زیانونو د دقیق معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسیدلی دی.
څو سره د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې یو اور لګیدنه وشوله چې په دې کې تقریبا د معلوماتو لمخې نه تر 1.5 کانتینر پورې شوي. واته کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر چې څومره خساره رسیدلې ده ټول مالونه مصر سوي دي که څنګه، د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی. هغه بررسي کوي. تجارتي اتشا هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي. مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي، خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کنټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تجاران خورا زیانمن شوی دی په دې کې، او زه په خپل هم ته کې ډیر زیات زیانمن یم. کنټینر مې ته ولاړ دی تقریبا چې خپل د مخې ځله کډاله په جواز ما خپل زیان ځاله لري او ځانمن شوی.
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کنټینر مال سوځېدلی. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې 8 کنټینر د افغان سوداګرو دي، خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ څه نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لسګونه کنټینرونه سوځېدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی، خو ځینو پاکستانی رسنیو دغه هیواد د یو شمېر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کنټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي، چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیرې د خرابېدو او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څومره طالبان او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوحه، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوي، خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې، او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسیز مخه کلازادای رادیو ناوری نن د کابل په شرنو سیمه کې وی 14 زینو کسانو ته مرګ شو بلاره ولیدا. په کابل کې د طالبانو امنی قومندانې وین خالد صدران پر خپل ایکسپانډ لیکلی دی چې 14 د کابل خار د څلور میو سیاړ وند د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې راولي. هغه لیکلی چې د 14 د نویت پړه پلاټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه خپرېدو غوښتنه کړې وه، ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پیښه د ماین د 14 له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا 14 چې د کابل په شاوخوا 3 بجې شوې، یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دغه طالب چارواکي د مړو او ټپیانو د شمېر او همدارنګه د پیښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیچا یا هیڅ ډلې د پیښې مسؤلیت په اړه اخیستی نه دی. ګڼو کورنیو رسنیو د دې 14 اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړي دي. د دې خبره د نور جزئیاتو لپاره تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ.
له خبرونو ور اخوا
تاسو سمکه ګلزادې راډیو نوورې. افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کپلورونکو بازار تود شوی دی. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د جلال آباد همدارنګه د نغلو په طرف سي، او هلته د دې لپاره چې وکولای شي ځانګړي میان وخوري سروبي ته ورځي. موږ په دې راپور کې د هغو کسانو سره چې کبان پلوري او پخي خبرې کړې دي، همدارنګه هغه چې د چکر لپاره له بیلابیلو ولایتونو سروبي همدارنګه جلال آباد ته تللي هم په دې راپور کې ورسره خبرې شوې دي. دا د هغه کس په غږ پیلېږي، د راپور البته د هغه کس په غږ پیلېږي چې د مایع خوړلو لپاره سروبي ته تللی.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایانو، مایان پخیږي بس موږ یې نشي جان کړو.
د میدان وردګ ولایت کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته. سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډیره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو درتللو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکی عتیق الله همدرد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته خپل مرمنی اولادونو خويندو سره تفریح ترلاسه یو ډیر ښه شین زایده او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو پړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخون کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخون کې نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې سروبي سي او تفریحي سیمه ده، نو اکثریت پاملونه لرې لرې ولایتونو نه داسې پکار وکړه چې عین د پنجشیر خپله مایه له هغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سروبي ساحې ته همدلته مایان خوري او بس هم چکر وهي او هم مایه خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هممهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمېر پخوونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو او له هغه هېواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله یې بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نېټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، چې له امله یې له هغه هېواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هېوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ آتی زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږ غږ لاساتای راډیو نوري د پښتو خبری مجله همدل د پېترسي کې چرته مونږ نوې اوریدلې کولای شي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چې پته ازادي راډیو ډاٹ کام د هلته ورشي زموږ د ژوندۍ خبرونو په برخه کې د پښتو خبری مجله بیرته در سره لاسره ووري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12م ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي زیرکتیا پر مټ په خپل لګو او محدود امکاناتو تیار کړي، لکه د زیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
د هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه په دې وتوانېدلم چې هم اټومیشن ته یو لار طریقه برابر کړم د بلوتوت په واسطه د اردینو وسیلې په واسطه ورسله د فور چینل ریلې په واسطه نو موږ ته چې د انګیزه د مکتب لخوا راکړه سوې وه.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکي شاکر الله وویل
زموږ پروژه سوا د زخمت لحاظ ډیر لوی وه خو کچېرې موږ ته زمینه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به دغه سره ډیره اسری وی او سرپسنګ دغه پاسل شکل سره مونږه اړولای شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځي مسولین وای دوی د نوي ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو ارتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د سباوند خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش ول
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل چې ان بشری قوت ورستر بل ضرورت ارتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. موږ غواړو نو بل څه په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو، چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسي. موږ پر امانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړه ما ته نه کړه.
د خصوصي خوانځیو ډیری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپله نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي خوانځیو ترڅنګ د مرکز ګردی سربیره د دې ولایت په زازیاریو، سمکنه او ډنډ پټان، روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خوانځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنو خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګیو باندې ویشلې وه، چې د کلک پوټکو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیه ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسو درس به د اووه نیمې مسفې څخه تر یو سلو درېیمې مسفې پورې دوام وکړي. راځو د کلک پوټکو ټولګې لومړی پېژنو. د کلک پوټکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دا په معنا د کلک پوش سره ده، یعنې دغه کوم ژوندي موجودات چې دی دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاش ته ورکولی سو. دغه رقم د کری فش نه دی، ځینې معمولي چونګاشان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات دی په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې، سمندرونو کې، دا رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو، یالونو، کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوی دی، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي، او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي، چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی، او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکب د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولای شي شاوخوا چاپیریال په شډول سره هیڅ کړی وویني، او د دوی تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي، او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغه کې چې دی شې مثالونه موږ د حشراتو د اور کولای سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی پاغه ټول کې د کلک پوټکی شکیږي شمیرالای سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د زینو دی د سینې او سر برخې سره نشته وي، او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی چې په دغو کې پارتوجینیسس عملیه صورت نیسي، او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو ده حشرو ټولګي، د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي، یعنی د ډیره برخه د مځکې دوی چې کړی ده تشکیل د ډیرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي، او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات د انسیکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورته مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي، چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري، شبوي ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي ګرده شندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د مځکې مثال په خوږو بو کې، په تروو بو کې، په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکایې مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري، چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی دی، یعنی د کړي جور سویدا بند بندی. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټول په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دی دوه انتنونه لري، چې حشرات خپل د دوه انتنونو لاري د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي، او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینی چې دی دوه جوړې او ځینی هم څلور یو جوړه وزرونه لري، چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یو جوړه، همدارنګه ځینی نوري چې دی یو جوړه وزرونه لري، او ځینی چې به دی هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولای سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري، چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوی دی، یعنی د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولای شي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولای شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولای شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي، او لکه څنګه چې مو ویل حسي غړي او عصبي جهاز هم پکې کې وجود لري، او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولای شي چې اوازونه تولید کړي، او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رازو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی، او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی، او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي، او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګ تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړش چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بشمزي حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ اوویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلون چې دا د میتامورفیسز یا هم استحالیه په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي چې په مکمل استحاله کې چې دی هګي لاروا دا پوره مرحله سرته رسي لکه مثال موچی د پتنګ دی او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګي څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسلی دلی دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي ملخان دي ځینې کوچنی خزده کې دي میژن در ټوله د دې په ډول کې راځي او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینی پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی رامنځته کیږي ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراکي چې دی واشه او شنه شاندی نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یواز سره او ډېری چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی په څیر د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر سینې او ګیډې څخه د سر په برخه کې چې دوی دوه نشونه لري انتنته شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال د رقم هیڅونه چې دوی کولای شي همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري جانبي سترګې لري چې د دوه سترګو په واسطه دوی د هرې ویا څخه کولای شي شان ویني او یعنی څو وجهي دي دا کوم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهي عدسی دي او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د پدرو برخو ویشه سوي د مخکینی سینې منځنی سینې او رستنی سینې ده چې دا سینې چې د خپل بند بند او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی د ملخ کم سیستم چې دی هغه پکښې کې قرار لري ورپسې راځو د شاتو مچۍ وای د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل ګټوره حشرات څخه شمېرل کیږي چې دی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمل استحاله لري او دوی په درې ډوله ویشل شوی دي چې هغه یو ملکه ده چې هغه چې وی نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده او درېمه کارګران یا هم شزینه شندې موچی دي چې د دې دنده چې د دوی د کم نورې پاتې ټوله دنده چې هغه دوی سره ترسي مثال د زالی جوړول دي د کندو پاک ساتل دي خواړه چمتو کول دي همدارنګ د ملکې د بچیانو ساتنه ده د ټوله څوک سره ترسي د کارګران شزینه موچی سره ترسي دوی چې د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات ورسته په قندي موادو باندې بدلوي همدارنګه دوی چې د خپل سپیدغه د زوشا څخه د لارواله پر سپینډاله مواد جوړوي او دوی بل دند چې د دوی د کندو څخه هغه کم مثال کان چې د نباتاتو کان چې د هغه ټولوي او ورسخه د موچی چسب جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي همدارنګه شاتي اصل چې دغه کم شزینه کاریګرانی چې دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې د شات په میده کې ډکوي او کله چې د د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات ورسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښې شول په کورونو کې ځای پر ځای کوي نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه تبخیریږي چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې او پاته 15% چې ده هغه ټوله قندي مواد انزایمونه او دغه شیان دي ورسپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کیږي چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دې سوشناکه ماده چې کله راوڅڅوي دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړیږي او د غوزې په وخت کې دوی خپل د استراحت مرحله سرته رسي کله چې لاروا مرحله سي دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي چې د الوزتو مخکې مثال کوم کسان چې دي راولاړیږي او د دې کوم دغه چې دی ای شوي او د دوی دغه کوم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه د شات څه ډول جوړیږي دویمه پوښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي او درېیمه پوښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرم چې جوړ او صحت مند به است شنو غلا است د ول سم توګي و دې ل سم لوسته د ورځ لوست کې راځو موږ او تاسو ځینی غدات او همدارنګ د دوی هورمونونه پیژنو چې دغه کم هورمونونه چې دي زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه د ګلوکوز د کچې اندازه هم درنګه د هدف حجره مو پیژندل چې د کم هورمونونو چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو زموږ او ستاسو درس ته یو اویایم صفحې څخه تر پنځه اویایم صفحې پورې دوام کوي تاسو نخامیه غوده پیژنو نخامیه غوده چې ده د ماستر غوده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي دغه غوده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري او نخامیه غوده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي د نخامیه غوده جوړښت چې دی هغوی د غوده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غوده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه د دغه کې تر شوکې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي په لاندول سره ویلی سو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي او د دې چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم د سرته رسوي لکه د تایرایډ غده د ادرینال غده او د تناسلي غده د چی شي دی د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي نخامیه غده چې د په دې کې اختلاطات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولای شو چې دا یو حیاتی ماده ده چې د نخامی غده دخوا د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده، او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنې دغه جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او زخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي، چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شي کېږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو جولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي، چې د بالو مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رشد کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته داسې معلومی چې د ماشومان چې دی په هغه په واده کې ځنډ رامنځته کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغو کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک یي، ډیر زیات یي، نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسي، ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکښې راښکاره سي، نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه دپاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامی غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی دا د نخامی غدې د مخه برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري، خو د ښځو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دی د هغو دپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم، د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره رسي، چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي، چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي، لکه څنګه چې مو وویل، او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه، یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا په پرولکتین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي، څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډه سره، دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي. او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی، او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس اچ تولید چې دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایرایډ تحریکونکو هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایرایډ غدې چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تایرایډ غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایرایډ هورمون تایرکسین تولید کړي، او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي، همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې دغه کم د تایرایډ تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه چې کې ډېر کې، یعنی د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي، او که چیرې کوم مشپک شي کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی، یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی. د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیه غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورتیکسو ترید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړې توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي، او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي، یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي، او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي، چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړي سي، همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي، یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم مجوایو چې مثال د ال اچ په نامه سره هم یادیږي، چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی، چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي، او د دې اساسي دند چې دی هغه مجوایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري، او د شوزو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي، یعنی پر دې دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر شو کوي، چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه. د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسې وایو دوی چې دی د پوستریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو، چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي، او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي، چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زد ډیوریټیک هورمون یا ای ډی اچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی، چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین چې کوي تولیدوي. همدارنګه ای ډی اچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي، چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی موسی. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو.
برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیې غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي. دا به زموږ اساسي د نننیزې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیې غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او آخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه.